ښاغلی سید امرالله امید د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د فرهنګ امیر، که مهرباني وکړي د نوروز په مناسبت چې یو ځای نه بل ځای ته سفرونه کېدل، د یو ولسوالۍ نه بلې ته یا د یو ولایت نه بل ته، دا د مختلفو کلتورونو یا فرهنګونو یا دودونو رواجونو د نږدې کېدو لپاره څومره مؤثر او ګټور؟
او بالکل، ما دا ما اورېدلی چې علم په سفرونو باندې ترلاسه کېږي. په دې معنا ده چې که د یوې سیمې خلک بلې سیمې ته ځي، دو دستور رواج، میلمه پالنه، د هغوی لباس، دا ډېر څه سره یو بل ګوري، ویني، زده کړه کېږي، دا خلکو د افکارو نه خبرېږي، د خلکو د عقایدو نه خبرېږي. مثلا په یو ولایت کې یو څو مشهور زیارتونه وي، هلته خلک ځي، ګوري خلک چې خلک په کوم عقیده دي، هغه خلک دلته راځي، نو د دې نه ډېره زده کړه کېږي او د فرهنګي تنوع همدلته رامنځته کېږي او یو قسم یو جهانبینی سړي ته پیدا کېږي، یو ارزونه سړي ته ذهني پیدا کېږي چې د هغه سیمې خلک په کوم عقیده دي، په کوم فرهنګ دي، او په خپله دا فرهنګي تنوع یا جلاوالی چې دی، دا په خپله رنګارنګي ده. یعنی انسان لپاره په فطري ډول هم دا یو دلچسپي وي چې بېلابېل فرهنګونه وګوري. لکه یو سړی که یو باغ وګوري، نو هسې چې د ده نه یو بل متنوع باغ وګورم، نو فرهنګونه هم همداسې دي. د انسان په ژوند کې بېلابېل تصویرونه وړاندې کوي او انسان دې ته هڅوي چې د ټولنې د بېلابېلو برخو نه خبر شي، د هغوی د کلتور نه خبر شي، د هغوی د رواج نه خبر شي، د هغوی د خوړو نه خبر شي، د هغوی د لباس نه خبر شي، او د هغوی د نورو ارزښتونو نه، ټولنیزو ارزښتونو نه خبر شي، حتی د ټولنیزو نزاکتونو باندې پوه شي چې هلته کوم نزاکت پالل کېږي، دلته کوم نزاکت دی. نو دا خورا مهمه ده ما په نظر.
امید صاحب، څه هم د کلتورونو یا د فرهنګونو دودونو په ژوندي ساتلو کې ولس ډېر مهم رول لري، خو حکومتونه هم ځینې ذمهواري لري. اوس که څه هم د نوروز نمانځنه په نړیواله کچه ترسره کېږي، یونسکو کې دا ورځ ثبت شوې ده او د حکومتونو ذمهواري دي دې په نوم باندې مرستې ترلاسه کوي دغه سازمانه، حکومتونو څومره د دغه دودونو په ژوندي ساتلو کې مؤثر رول لوبولی دی او څه کول ورته پکار دي؟
ډېره زیاته مننه. تر کومه ځایه چې بدو حالاتو د افغانستان هره برخه متاثره کړې، نو کلتوري برخې هم متاثره شوې دي. تر ننه پورې چې د کلتورونو په نوم باندې کومې ادارې په فعالیت باندې بوختې دي، په خپل کار کې تر ډېره پاتې راغلي. دغه فرهنګونه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله، د همدغسې ادارو کار دی چې هغوی هم په مالي لحاظ، هم په معنوي لحاظ، هم د سونې له لارې ورته کار وکړي او دغه کلتورونه ژوندي وساتي، پرې نږدي چې دا مړه شي. البته زموږ ستاسو ټولنه اسلامي ټولنه ده، هغه کلتورونه چې خرافاتي دي، طبیعي ده چې هغه بېرته ژوندي کېدل هغه بس ناشونی وي او په کار هم نه ده. خو هغه چې د اصیل په فرهنګ یوه برخه ده، هغه چې د اسلام مقدس دین د عقایدو سره په ټکر کې نه ده، هغه چې تفریحي ارزښت لري، هغه چې د انسان ضرورت دی، نو دغسې پروګرامونه د اطلاعات فرهنګ محترم وزارت دا وظیفه ده چې دغه وپالي، د دې لپاره بودیجه مختص شي، د دې لپاره د هڅونې پروګرامونه وي، دغه د دې کلتور د ژوندي کېدلو لپاره بېلابېلې لارې چارې په کار واچول شي، تر څو دغه کلتوري تنوع په سیمه کې ژوندی پاتې شي.
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه کوم چې د نوروز د نمانځنې په اړه، او دا چې هغه دودونه، هغه چې تاسو وویل خرافاتي دودونه نه دي او باید ژوندي وساتل شي، پیغام به مو څه چې څنګه چلو شي؟
ما مخکې عرض وکړه، تر کومه ځایه چې د اسلام مبارک دین پورې تړلې خبره ده، هغه ارزښتونه باید موږ وپالو. اسلام زموږ دین دی، زموږ ایمان دی، زموږ عقیده ده چې هغه توصیه او لارښوونه چې اسلام مبارک دین موږ ته کوي، هغه کې د ټولنې خیر وي. خو هغه څه چې هغه مثلا د اسلام د عقیدې سره په ټکر کې نه دي، تفریحي ارزښت لري، باید داسې ونه ګڼل شي لکه د یوې عقیدې جنبه ورته ورنه کړی شي. تفریحي ارزښت وي، زه باور لرم چې په دې کې مونږ ټولنه خپلواکه ده. که په د نوي کال المانځل د دې لپاره وي چې سړی تفریح ووځي زه فکر کوم پکې نشته دی، خو که د نوي کال مانځل په دې معنی چې دا یوه عقیده ده، یوه عقیدوي مسله ده، نو بیا طبیعي ده چې شریعت سره مخالفت لري. نو په نوي کال کې د دې لپاره چې نوی کال یو رنګین موسم دی او هره خوا بخملي رنګارنګۍ لیدل کېږي، ګلان غوړېږي، موسم ښکلی وي، فکر تازه وي، نو که دا د الله د نعمتونو څخه یو نعمت وګڼل شي او د شکران لپاره یې پر اعتراف وشي او انسان خوشحالي ښکاره کړي، زه زما په خپل شخصي نظر باندې په دې کې اثبات هم نشته دی او دغه کلتور باید مونږ بدرګه کړو.